אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
صدای אמריקה
السلام علیکم درنو ورډونکو په دې هله چیروغ جوړی دا د امریکا غږشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه شروع کیږي نن د چهارشنبه ورځ د 1489 هجری لمرس کال د وګي د میاشتې 14مه ده د 2018 کال د اپریل د میاشتې 15مه ده پروانه خبرونه کې بووري چې په ننګرهار کې مقامات وایي چې کوشش کوي د قانون نه د دایښ چنګیالو د استفادې مخه ونیسي او افغان چارواکو ویلي چې په تیر لمرس کال کې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو سده باندې شپږ زره قاچاقبر نیولی دي درنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه لولي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د سوریه په شمال کې په سختو بمباریو کې سل تنه مړه او 350 نور زخمی شوي دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې زیات اخلاقي مسؤلیتونه لري او د برتانیې صدر اعظم تریسا می سعودي عربستان ته په سفر تللې ده او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې د سوریه په شمال کې د سوریه یا د روسیې د جنگي الوتکو په مبارو کې چې ګمان کېږي زهرجن غاز به استعمال کړی وي سلطنت مړو او 350 نور زخمی شوي دي دغه پیښه د ادلب د ولایت د خان شیخون په سیمه کې شوې ده د سوریه د حکومت مخالفین ویلي دي چې د هغه ملک د ظالمانه داخلي جنگ په دوران کې د ټولو نه بده او غم لړلې پیښه و ډیپلوماټانو سیاسي مبصرینو او سارونکو د دغه پیښې مسولیت د بشار الاسد په طرفدارو او د هغه په متحد روسي قواو اچولې ده روسیه په دغه حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړي او هم په خپل د سوری حکومت په ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه رد کړي دي ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د دغه پیښې د سړل د پاره اجله غونډه جوړ کړي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې روسیا او ایران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مخنیوي کې په کامل ډول اخلاقي مسؤلیتونه لري اغلی ټیلرسن د روسیې او د ایران نو غختل چې د خپل نفوذ نه کار واخلي او د سوریه په جمهور رئیس بشار الاسد فشار وارد کاندي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي لبل خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نه تاقویلې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو ته د زړه لوکمې خپل تسهیلات وړاندې کړي دي هغه دا هم ویلي دي چې د کیمیاوي وسلو د سارن نړیوال ادارې ویلي چې دغه پیښې په بابه د معلوماتو پر اټول لاس پورې کړی دی چې دا معلومه کې چلته کیمیاوي وسلې استعمال شوي او کنه لدین مخکې د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه چین او روسیې د غربي ملکونو هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغه کې د سوری حکومت د کیمیاوي وسلو په دریو پیښو کې په لاس لرلو تورن شوی و د برتانی صدر اعظم تریسا می پرون سعودي عربستان ته په سفر تللې هغه غواړي چې د عربي نړۍ د دغه ثروتمن ملک سره تجارتي اړیکې لا پسې قوي کاندي سعودي عربستان چې همدا اوس د یمن په جنگ کې راګیر دی زیاتې پیسې په دفاعي بودیجې مصرفوي په 2015 کال کې د سعودي عربستان او د برتانی ترمن د تجارت اندازه 8.10 میلیارډ ډالر ته رسیدلې و په نړۍ کې د بشر د حقوقو ډیرو ډلو د امریکا فرانسې او برتانیې نه وغوښتلې چې په سعودي عربستان باندې نظامي وسایل خرڅ نه کړي ځکه چې هغه ملک همدا اوس په یمن کې په جنگ کې راګیر دی او د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې برتانیې د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سعودي عربستان د 4.1 میلیارډ ډالرو په ارزش وسله خرڅه کړې ده د مهاجرین د پاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري اور کړې ده چې د انسانانو د ژوند ژغورل لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت ده د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي په دې برسیره به د هغو سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته پناه ورکړې ده د سوریې د جنگ د اووم کال دی اوس دغه جنگ ډیر بد غمجن پړاو ته ورداخل شوی دی یو څو ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو د چارو ادارې یو راپور خپور کړ چې وایي د د سوریې د هغو مهاجرو شمار د 5 میلیون نه هم زیات شوی دی چې د جنگ د لاسه مصر، عراق، اردن، لبنان او ترکیه ته مهاجرت کړی دی. په امریکا کې د بوئنګ د الوتکو د جوړولو کمپنۍ پرون ویل چې د ایران سره د 1.5 ایم ای ایکس الوتکو د فروش موافقه کړې ده. د دغو الوتکو مجموعي نرخ به 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د الوتکو د فروش د دغې معاملې نه مخکې هم یو ځل امریکا د ایران سره د اټومي موافقې نه وروستو په 2015 کال کې د 14.6 میلیارد ډالرو په ارزش د ایران د هوایي شرکت دپاره د 80 الوتکو جوړولو موافقه کړې وه. د ایران سره د اټومي موافقې په بدل کې چې د هغه ملک اټومي فعالیتونه محدودوي، په هغه ملک نړیوال لګیدلي بندیزونه باید لرې کړی شي.
کترمنو اوریدونکو، تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل. په مکړه د خبرونې لومړی رپورټ ته پرنګرهار کې مقامات وایي کوشش کوي د قانونونو د داعش چنګیالو د استفادې مخه ونیسي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د امریکا غږ د خبریال سبی الله غازی سره په یوې مرکه کې د داعش د ډلې لخوا د قانونو د عایداتو نه په استفادې خبرې کړې دي. تاسو ته دغه مرکه دراوړو.
دغه قانونه د دې له تسلط څخه خلاصو. د دې قانونه دوی مالی منابع د دوی تمویلیږي، ورباندې وسلې اخلي، مهمات اخلي، مینونه اخلي. د اچ ولسوالۍ په یوه برخه کې د ډبرو سکرو یو کان دی چې اوس مهال ترې داعشان استفاده کوي او دا پاکستان ته انتقالوي. نو په هغو سیمو کې چې دوی د افغانستان د ملي منافعو نه، یا د افغانستان د ملي ګټو نه دوی ناوړه ګټه اخلي، انشاءالله د دوی دغه ملي منابع به مالی منابع به انشاءالله قطع کوو او هغه سیمې به دوی له وجود څخه.
ننګرهار کې چې ډېر کله عملیات شوي دي، هغه سیمې چې ګټل شوي دي بیا حکومت پریښي دي، نو دا ځل څنګه تاسو کولای شئ چې دغه قانون د تل لپاره وساتلی شئ؟
کله چې زه ننګرهار ته راغلی یم، داسې بېلګه به تاسو ونه لرئ چې کومه سیمه چې موږ ورباندې عملیات کړي دي او د مخالفینو یا د دښمن له وجود څخه پاکه شوې ده، هغه سیمه بیا د مخالفینو په ولکه کې لوېدلې وي. په چراګامې ډېر ښه مثال دی. او اوس چې کوم عملیات په کوټ، اچین، نازیانو او واسکې مینه کې روان دي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې هلته به زموږ وسلوال پوځونه د مخالفینو هغه قرارګاوې یا د دوی هغه پټنځایونه یا د دوی روزنځایونه، د دوی وسلتونونه چې هلته وجود لري، هغه به انشاءالله پاکیږي او هغه سیمه به انشاءالله ساتل کیږي.
په زیاتو سیمو کې د ننګرهار د کانال زیتون هم د وسلوالو په پنجو کې دی او هغوی ته پیسې اخلي. زیات د داسې سیمې شته دی چې هغه د حکومت د تسلط لاندې دي، خو وسلوال طالبان یا نورې ډلې ته تقویه کیږي. د دې په اړه به څه کوئ؟
داسې سیمې چې زمونږ د وسلوالو ځواکونو یا د امنیت په ساحه کې دي او تر حاکمیت لاندې دي، هلته خو به هیڅکله داسې نه وي. خو په فارمونو کې په یو ډول غیر مستقیم ډول سره زمونږ اطلاعات دا ښیي چې د فارمونو د ځینو اجارو څخه په غیر مستقیم ډول سره طالبان ګټه اخلي. د همدې دپاره و چې ما 500 کسیزه قطعه پیشنهاد کړه او ولسمشر د هغې منظوري ورکړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به دا قطعه تشکیلیږي او بالاخره د کانال د مځکو او د فارمونو، د کرنیزو فارمونو او د زراعتي فارمونو ساتنه به کوي. نو په یو شکل له دې فارمونو څخه هم دښمن تغذیه کیږي او له هغه نه ګټه اخلي. نو موږ ځکه دغه فیصله وکړه، دا پرېکړه مو وکړه چې باید دلته د مخالفینو مالی منابع چې په غیر مستقیم ډول سره وجود لري هغه پای ته ورسو او د دوی له ولکې څخه د وزارتي فرمونه وژغورو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګلایم.
افغان چارواکي وایي چې په تیر لمرس کال کې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په زرګونو قاچاقبر نیولې دي او په همدې کال کې په عملیاتو کې 45 پسلو کې زیاتوالی راوستی. په موکړې په دې اړه د خبریالي لیمینیا زی رپورټ
د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي د سه شنبه په ورځ خبری کانفرنس ته په تیر کال کې د مخدره موادو د مبارزې د پولیسو د کړنو د راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په همدې کال کې په افغانستان کې د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو 2301 عملیاتونه ترسره کړي دي چې د 1409 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. هغه زیاته کړه چې په تیر لمریز کال کې له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څه باندې 2600 قاچاقبر نیولې دي. باز محمد احمدی وویل
در نتیجه این عملیات ها با تعداد 2600
در مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د عملیاتونو په پایله کې 2603 قاچاقړون کې نیول شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی. د نیول شوی کسانو له ډلې څخه 1525 لوی قاچاقبر، 1568 منځنی او 1546 واړه قاچاقبران دي چې دوه پاکستانیان او شپږ ایرانیان هم پکې نیول شوي کسانو کې شامل دي.
د هغه پر وینا له مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د 1409 عملیاتونو په ترسره کولو سره 1015 تنه قاچاقړونکي نیولې دي. په همدې حال کې د مخدره موادو په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین بیا وایي چې دوی په 1495 کال کې 1500 قاچاقړونکي محاکمه کړي دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد امریکا غږ ته وویل چې 1495 کال کې د دوی په مرکز کې قاچاقړونکي کسان چې د عامه خدماتو مسؤلین ښځې او بهرني ادباب پکې شامل دي له 3 میاشتو تر 6 کلونو بند باندې محکوم شوي دي. هغه وویل
مزین زموږ مرکز ته رسیدلی ده. دوی هغه کسان دي چې د 2 کیلوګرامه ډیر هیروین، 2 کیلوګرامه ډیر مورفین، 100 ګرامه ډیر تریاک، همدارنګه 50 کیلوګرامه ډیر چارج دوی قاچاق کړی ده. ټول دلته زموږ د څارنوالي او محکمې لخوا عدلي او قضایي تعقیب شوی ده. دوی تر 6 کالو بند په سزا محکوم شوی ده او د دوی ټول قضایي اوس دوی څوک چې مجرم پېژندل شوی ده اوس دوی په زندان کې ده.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي چې دا هیواد لا هم په نړۍ کې د مخدره توکو ستر صادرونکی دی. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت شمیرې دا څرګندوي چې نږدې 80% د تروریزم د ملاتړ منابع په دې هیواد کې د مخدره توکو له کښت او قاچاق څخه سرچینه اخلي. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي سرمفتش جان صاحب کو ویلي و چې د مخدره توکو د تجارت، وسلوالو مخالفینو او افراطګرایي ترمنځ نږدې اړیکې شته او ډېری وسلوالې ډلې د مخدره توکو د ګټې له لارې په خپلو کړنو کې کار اخلي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ اداره وایي چې هر میاشت د ماینونو د چاودیدو له امله 1300 افغانان وژل کیږي. د اپریل 4 د ماین پاکۍ نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت زموږ همکار رحیم ګل ساروان د دوو هغه ماین پاکانو سره غږیدلی چې د ماینونو د پاکولو په مهال معلول شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
شپګاویا کلنه لیبیا کیپلن وای دغه تجربه له هغه سره مرسته کړي او هغه ویره چې د چرګانو په مقابل کې لدی سره و اوس لمنځه تللې ده.
کله چې هغه راته وویل چې غواړي د چرګانو لپاره جاکټونه وبینو ما ته د نه منلو وړ او یو ډېر احمقانه خبره وه چې ما په ژوند کې هم نو اوریدلی او هر چا دا به مې چې کیسه کوله نو راپوره به یې خندل. هغه اصلا باور نه کاوه خو ما د چرګانو لپاره جاکټونه وبدل او زه په دې ډېره خوشاله یم چې دا کار مې ترسره کړ.
دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د فیلر په نامه د متقاعدینو د استوګنې اوسیدونکي له دې خبرې خبر شول چې د ژمي په موسم کې د ملټن د کار په فارمونو کې چرګان د یخنۍ له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. نو د دې ځای د اوبدلو د کلب غړو تصمیم ونیوه چې هغوی ته ګرم جاکټونه ووبي.
د
دا یو شی دی چې موږ اوس تقاعد شوي یو او اضافه وخت لرو چې دا ډول شیان جوړ کړو. نو که هر شي ته ترې استفاده کوو دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ خوشحاله یو چې دا کار کوو، ځکه پرته له دې نه موږ په خونه کې په څوکیو کې ناست یو او بیکار یو. نو د دې کار په کولو سره موږ هم مصروف یو.
ځنې چرګان د ژمي په موسم کې خپل بڼه کې تویوي او نوې بڼه کې راباسي. بیا نور د ګرمې هوا چرګان دي او د ژمي د یخې هوا سره ځان نشي برابرولی. هغوی په ژمي کې بڼه کې هم نه تویوي. د چرګانو لپاره د جاکټونو د جوړولو د پروژې تنظیموونکې نانسي کیرن وایي د دې پروژې له کبله د سیمې په غربي برخه کې چرګان ډېر عمر کوي.
له هغه ورځ نه چې چرګانو ته جاکټونه اوبدلي دي، په عجیبه توګه د هغوی د هګیو په ډېروالي کې تغییر راغلی دی. نو په یقیني توګه سره ویلی شم چې کیدای شي موږ په دې ډول سره یوه ساینسي عملیه ترسره کړې وي. ویلی شم چې موږ په دې ډول د هغوی په هګیو کې ډېروالي راوستلی دی او په ورځ کې یوه هګۍ اچوي. کریکټیا د توایم په دې اوسنۍ شرایطو کې په نړۍ کې بیلابیلې پیښې رامنځته کیږي. نو د جاکټونو اوبدل ماته آرام شي را بخي او دا چې دا کار په بریالیتوب سره ترسره شونو زه ترې ډېره خوشاله یم.
د ایستیت ماسسې ویاند اریکا ماکس وایي له هغه وخت راهیسې چې زموږ چرګانو ته اوبدلي جاکټونو راغوستل کیږي، د هګیو په ډېروالي کې د پاملرنې وړ بدلون راغلی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د سوریه د حکومت د اپوزیشن فعالین وایي چې دغه هیواد په ادلب ولایت کې په یو برید کې چې ولکي کیمیاوي مواد پکې کارول شوې دي لسکونه کسان وژل شوې دي. دا پیښه د سوریه په شپکلنۍ کورنۍ جګړې کې تر ټولو مرګانې برید بلل شوې ده.
د سوریه په ادلب ولایت کې د کیمیاوي ګازو په برید کې د یو لس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوې دي. د ادلیب مطبوعاتي مرکز هم وایي په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د کیمیاوي موادو د برید درېمه ادعا ده. تیر دوه ځلې په همه ولایت کې د کیمیاوي ګازو د برید ادعاوې شوې وې. د بشري حقونو فعالین نه پوهیږي چې برید چا کړی، خو ادعا کوي چې هوایی بمباري شوې ده چې د سوریې حکومت یا د روسیې جنګي الوتکو ترسره کړې ده. د بشار الاسد حکومت او نړیوالو سازمانونو تر اوسه د دې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي چې امریکا باور لري چې د سوریې خلک نه غواړي چې جمهور رئیس بشار الاسد د رهبری وکړي.
موږ د اسد اقداماتو غندنه کوو. موږ د هغه کړنې څارو او د هغه سره د ایران او روسیې مرستې هم د اندېښنې وړ دي. دغه اعمال باید د ستایلو پر ځای وغندل شي او له صحنې لرې شي.
میرمن هیلی وایي هیواد یې د سوریې په هکله اندېښمن دی.
موږ فکر کوو چې هغه له ډېرې مودې راهیسې د سولې په لاره کې خنډ دی. زه فکر کوم چې هغه یو جنګي جنایتکار دی. هغه څه چې بشار الاسد خپلو خلکو باندې کړي زړه بوږنوونکي دي.
په ورته وخت کې د سوریې حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په لویدیځ کې د دمشق او هما په شاوخوا سیمو کې د خپلو مخالفینو په سنګرونو باندې بمباري ته زور ورکړی. حکومتي پاوز د دې عملیاتو ویډیو خپره کړې چې په هما کې د حکومتي ځواکونو پرمختګ په ډاګه کوي. سوریایي فعالین وایي د دوشنبه په ورځ جګړه د هما په شمال کې ډیره پراخه شوه چې د دغه ولایت په شاوخوا کلیو او ښارګوټو باندې څه باندې اویا بمونه او راکټونه وغورځول شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. تاسو د امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې حکومتوالی په پراخېدو ده. ولسی خلک د حکومتوالی پراختیا ته خوشاله دي، خو د دولت نه غوښتنه کوي چې ستونزې حل کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلې.
عام باور دا ده چې د دولت او ولسی خلکو ترمنځ روابط د دې لامل ګرځي چې پر دولت د خلکو باور زیاتېږي، او دا بیا له دې سره مرسته کوي چې حکومت خپل حاکمیت لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي. د پکتیکا ولی وایي چې د دې اصل د تطبیق لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړي چې په نتیجه کې تر ډېره بریده ځایي دولت او خلکو ترمنځ واټن له منځه وړی او د ولسونو همکاري راجلب کړې ده. والی محمد الیاس وحدت له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې توانېدلې دي چې په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونو پروژو د تطبیق تر څنګ د معرفه او روغتیا په برخو کې اړین پرمختګ وکړي. هغه وایي
د هر طبقه د هر قشر سره مونږ اړیکی همداسې برحاله وساتلې. د دوی خبرو ته مو غوږ ونیو، د دوی خبرې مو تعقیب کړې. کله چې دوی پوه شول چې هم د کتو لیدو موقع ورکول کېږي، هم یې خبر اورېدل کېږي، هم یې خبرې غوښتنې تعقیبېږي، ګټه یې مونږ ته دا وکړه چې مونږ حکومتداري پراخه شوه، د مونږ مسؤلیتونه رپه شول. دوی ته یې ګټه دا وکړه چې دوی ستونزو ته رسیدګي وشوه.
ولی الیاس وحدت ومنله چې د پکتیکا خلک له افغان دولت څخه ګیله من دي، خو وی ویل هڅه کوي چې د ولسی خلکو د ستونزو د حل او د حکومت ولای د پراختیا لپاره له هغوی سره شته روابط نور هم پیاوړي کړي.
د ښې حکومتدارۍ دپاره همدې اصل ته دوام ورکوو. مونږ په دې باور یو چې د ولسونو د ملاتړ پرته حکومت پایښت نشي کولی، که پایښت وکړي بیا به ډېر کمزوری نظام وي. نو مونږ د ولسونو ملاتړ ته لومړیتوب ورکوو، او د ولسونو ملاتړ په هره بیه مونږ خپل کړی، په هره بیه خپلوو، او مونږ د ولسونو خدمت ته ژمن یو.
د پکتیکا د خلکو ګیله دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې دغه ولایت د مرکزي دولت له پامه غورځېدلی. د څېړونکو له نظره دا کار د دې لامل شوی و چې له دولت څخه د خلکو واټن نهایي حد ته رسېدلی و. د پکتیکا د ولایتي شورا غړی نعمتالله ببری په دې وروستیو کې دولتي حاکمیت ورځ تر بلې په ښه کېدو بولي، خو زیاتوي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم دولت د خلکو ستونزو ته رسیدګي نشي کولی. هغه وایي
بعضی ولسوالیو کې مردا مشکلات لرو، چې بعضې مشکلات د لارو مشکلات مون لرو. د مثال په ډول اوس لکه ګواښه د ګواښتې مشکل مون لرو. ګواښتې د موږ د درې ولسوالیو لار بنده کړې ده، چې نه ولس کولای شي چې دلته راشي او نه دولت کولای شي چې هلته ولاړ شي. هلته د دولت حاکمیت هم له ګواښ سره مخامخ ده، او د ولسونو او ستونزې په ځای پاتې دي.
پکتیکا د مساحت له پلوه د ګاونډیو ولایتونو خوست او پکتیا په پرتله دوه چنده ستر ولایت دی. که څه هم ټولو سیمو ته دولت رسیدګي له ستونزو خالي نه ده، خو عام خلک اوسنی وضعیت ته خوشبین ښکاري.
نوم مې مرام ګل. د دولت او ولس ترمنځ فاصله نږدې شوې ده. زه دومره ویلای شم چې پخوا د دولت او ولس ترمنځ چې کومه فاصله وه، هغه له منځه تللې ده.
د ما نوم محمد عرفان کټوازی ده. کلیوالو سیمو ته د همبستګۍ ملي پروګرام داسې نورو پروګرامونو په واسطه باندې خدمات وړاندې کړي چې دې چارې د ولس باور په دولت باندې زیات کړی ده.
په ټولیز ډول پکتیکا 13 رسمي او 5 غیر رسمي ولسوالۍ لري. دا ولایت د طالبانو په ځانګړي ډول د حقانی شبکې د نفوذ لرونکو سیمو له جملې څخه ګڼل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د امریکا د ماساچوسټ په ښار کې د متقاعدینو یوه ډله د جمع په یخ هوا کې چرګانو ته ګرم جیکټونه جوړوي چې د یخنۍ نه خوندي وساتي.
شپګاویا کلنه لیبیا کیپلن وایي دغه تجربې له هغې سره مرسته کړې، او هغه ویره چې د چرګانو په مقابل کې له دې سره وه اوس له منځه تللې ده.
کله چې هغوی راته وویل چې غواړي د چرګانو لپاره جاکټونه ووبینو، ما ته د نه منلو وړ او یوه ډېره احمقانه خبره وه چې ما په ژوند کې هم نه اورېدلې. او هر چا ته به مې چې کیسه کوله نو راپوره به یې خندل. هغوی اصلا باور نه کاوه، خو ما د چرګانو لپاره جاکټونه واوبدل او زه په دې ډېره خوشحاله یم چې دا کار مې ترسره کړ.
دا کار هغه وخت پیل شو کله چې د فیلر په نامه د متقاعدینو د استوګنې اوسیدونکي له دې خبرې خبر شول چې د ژمي په موسم کې د ملټن د ښار په فارمونو کې چرګان د یخنۍ له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ دي. نو د دې ځای د اوبدلو د کلب غړو تصمیم ونیوه چې هغوی ته ګرم جاکټونه ووبي.
دا یو شی دی چې موږ اوس تقاعد شوي یو او اضافه وخت لرو چې دا ډول شیان جوړ کړو. نو که هر شي ته ترې استفاده کوو دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ خوشحاله یو چې دا کار کوو، ځکه پرته له دې نه موږ په خونه کې په څوکیو کې ناست یو او بیکار یو. نو د دې کار په کولو سره موږ هم مصروف یو.
ځنې چرګان د ژمي په موسم کې خپلې بڼکې تویوي او نوې بڼکې راباسي. بیا نور د ګرمې هوا چرګان دي او د ژمي د یخې هوا سره ځان نشي برابرولی. هغوی په ژمي کې بڼکې هم نه تویوي. د چرګانو لپاره د جاکټونو د جوړولو د پروژې تنظیمونکې نانسي کیرن وایي د دې پروژې لپاره د سیمه په غربي برخه کې چرګان ډیر عمر کوي.
له هغه ورځ نه چې چرګانو ته جاکټونه اوبدلې دي، په عجیب توګه د هغوی د هګیو په ډیروالي کې تغییر راغلی دی. نو په یقیني توګه سره ویلی شم چې کیدای شي موږ په دې ډول سره یو ساينسي عملیات ترسره کړی وي. ویلی شم چې موږ په دې ډول د هغوی په هګیو کې ډیروالي راوستلې دي او په ورځ کې یو هګۍ اچوي.
کریکټیا
د توایم په دې اوسنۍ شرایطو کې په نړۍ کې بیلابیلې پیښې رامنځته کیږي. نو د جاکټونو اوبدل ماته آرام کې عربه کی او دا چې دا کار په بریالیتوب سره ترسره شونو زه ترې ډیره خوشاله یم.
د ایستیت ماسسې ویاند اریکا ماکس وایي له هغه وخت راهیسې چې زموږ چرګانو ته اوبدلې جاکټونو راغوستل کیږي، د هګیو په ډیروالي کې د پاملرنې وړ بدلون راغلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي د هغه قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډلې زتوګه خښ شوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د ډلې زو وجنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت ته وسپاري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال جیسن پاتینکن پر رپورت کې اشوک الله رحیم زوی تاسو ته دراوروي.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره مل دي، د سومالیلند د بربیرا په خارګوټ کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس 10 کاله مخکې په داس حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډلیز توګه وژل شوي خلک په سومالیلند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و، تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالیلین خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسیون مشر دی چې په سومالیلند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوی کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته خښوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس خښ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته خښو. د تحقیقونکو د ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالیلند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یو جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات یې پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه خښ شوي دي. دا تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځای ماته شوی و.
Mostly of the case is gunshot wound in the head.
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلې دي او مړه شوي دي. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهم دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړي.
واوریدله ژوند د خپل لپاره په نیم ساعت وروسته زموږ خبرونه بیا وکړي. خو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. ستاسو نوم په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته به وکړي. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واوري او اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ترازی هغوی به تاسو ته د دې وخت خبرونه پیلوي